السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زومې زیرملمو پروانه خبری مجله کې هر کله کوم لمړی خبرونه د ایران ځنیو رسنیو افغانستان ته تیره و میاشت کې څه باندې 6000 بیا اسناد افغان نانو د اخراج خبر ورکړی دی. د ایران برنامه خبری اژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قماندان سردار مجید شجاع له قوله پرون راپور ورکړی چې ویلي دي د ایران پوځیانو په یوه میاشت کې 6380 بیا اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلي. د ایراني چارواکو په وروستیو کې د بیا اسناد کډوالو چې ډېره برخه یې افغانان دي په وړاندې یو لړ اقدامات کړي دي. د خراسان رضوی ولایت امنیتي چارواکو ویلي په ایران کې هر څوک چې اوسېږي باید د استوګنې قانوني اسناد ولري. په وروستیو کې په لس پړاوونو کې یوازې نیمرو ستا د څه باندې 680 بندیانو د اخراج او طالبانو چارواکو ته د سپارلو خبر ورکړل شوی دی. له پاکستان هم د بیا اسناد افغانانو ډله ییز اخراج روان دی. افغانستان پرون جمعه په شل اوریزه نړیواله سیالۍ کې متحده عرب اماراتو ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د 240 منډو هدف ټاکلی و او اماراتو یې په ځواب کې د 40 لوبغاړو په اوټ کېدو 121 منډې وکړې. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټاکل شویو شل اورونو کې د اماراتو لوبغاړو صرف 121 منډې وکړې. هماغه و چې افغان اتلانو دغه لوبه د 2 منډو په تفاوت باندې وګټله. افغان اتلان به د دغې لوب لړۍ دویمه لوبه د ډسمبر په 1 بیا هم په شارجه کې د سیالي لوبډلې په وړاندې ترسره کوي.
په پرونۍ لوبه کې رحمان الله ګربز سل منډې وکړې. د عید نړیوال شل اوریزو سیالیو لومړنۍ سلیزه والوبډل مشر ابراهیم زدران په 950 منډو آوټ شو. ازمت الله عمرزه په 1900 او محمد نبی په 400 منډو ناټ آوټ پاتې شول. راپورونه وایي د ازربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د ریپورټ په نوم خبري اژانس د ازربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډېر ژر پرانیستل شي خو د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویل شوی. د ازربایجان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو پاکستان، ترکیې، روسیې، چین او ځینې نورو هیوادونو طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایبک سمدیاروف پرون وویل چې د دوی امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لسته وباسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویلکر تورک پرون جمعه په اوکراین کې د روسیې د تازه حملو څپه وغندله. تورک له مسکو غوښتنه وکړه چې دغه حملې سمدلاسه کمې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر په یوه اعلامیه کې ویلي پر اوکراین د روسیې د میزایلو او بې پیلوټه الوتکو د تنظیم شویو حملو له امله یې ټکان خوړلی دی. ویلکر تورک له روسیې غوښتنه کړې چې دا پراخې حملې بندې کړي او د جګړې په تړاو د نړیوالو قوانینو ټول نورمونه رعایت کړي. اوکراینی چارواکو پرون ویل روسیې د اوکراین پر بېلابېلو سیمو د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه کړي دي. په دې حملو کې د لږ تر لږه 300 کسانو د وژل کېدو او تر سلو زیاتو نورو ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ترکیې امنیتي ځواکونه وایي 2 مشکوک کسان یې له داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولي دي. مخکې دا شمېر 9 ښودل شوی او د ترکیې یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغو مشکوکو کسانو په پام کې لرل چې پر کلیساو د یهودانو پر عبادت ځایونو او د عراق پر سفارت حملې وکړي. سرچینې ویلي ترکیې استخباراتي سازمان او پولیسو د داعش خلاف د پلازمېنې انقره او استنبول په ګډون په نورو ښارونو کې سهار وختي چاپې اچولې دي. او د جنوبي کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې به یو نوی ریکټور احتمالا تر روان اوړي پورې بشپړ فعال کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې تېره اونۍ دا موضوع د اندېښنې وړ بللې وه. د جنوبي کوریا دفاع وزیر شین وین سیک یو کانفرنس ویلي د شمالي کوریا دا نوی ریکټور ظاهر انداز ملګر کېدو په پړاو کې د احتمال سره چې تر اوړي پورې بشپړ فعالیت ولري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې مشر رافیل ګروسي تېره اونۍ په یو اعلامیه کې ویلي وو د سپوکو اوبو ډایرکټور فعال دی او کولای شي چې پلوتونیم تولید کړي. دا هم د تنها کیمیاوي مواد دي چې اټومي وسلو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. ازادي راډیو ته غوږی اسن نشان بده د مرغومینه هم او د 2023 کال د دسمبر 13 نیټه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان وضعیت د خپلواکۍ ارزونې پریکړه لیک تصویب، خو په دې غونډه کې د طالبانو په کړنو کلکې نیوکې هم وشوې.
افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاوو لکه خوړو، سرپناه، روغتیا، څارنې، تعلیم او غوره ژوند لپاره مبارزه کوي.
په تېر یو کال کې د پاکستاني پوځ لخوا په دولتي چارو کنټرول او د راتلونکو ټاکنو په اړه بې باوري،
خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنټ نور هم مضبوط شو.
دا او د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې عملیات پراخوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو زموږ په پاڼه هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ادرس دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون یو وار بیا د طالبانو پر محدودونکو اقداماتو انتقادونه وشول. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو دایمي استازي وویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټول ګډونه حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. د متحده عربي اماراتو دایمي استازي بیا وویل پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه د منلو وړ نه دي. امنیت شورا تېره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدین سینریلو اوغلو د بې پرې ارزونې په اړه د یو پریکړه لیک مساویدې ته رایه ورکړه او دا پریکړه لیک یې د رایو په اکثریت تصویب کړ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مساویده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رایه ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیبه ویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړېږي.
Afghan struggle for basic needs like
افغانان د خپل لمړنۍ اړتیا او لکه خوړو، سرپنا، روغتیا، څارنې، تعلیم او غوړ ژوند لپاره مبارزه کوي. د ښه نیت له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامدار نه دي، هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخې نیولې ده. پرېږدي همدا نن د دغو ټولو ستونزو د حل لپاره یو نښه وي. موږ ښایي د افغانستان د مسیر د بدلون لپاره وروستی فرصت ولرو چې دا زموږ له ټولو ته جوړجاړي غوښتنه کوي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب شوه د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملی نړیوال چلند لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوده ته دیارلس مثبتې او د روسیې او چین لخوا سپینې یا ممتنې رایې وکارول سوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه د ترکیې د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته د وسپارل سو چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو. دغه مساویدې ته پرون تر رایې اچونې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلد وویل
دغه پریکړه لیک طالبانو، افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي. دا چوکوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. دغه پریکړه لیک دغه راز له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي. د بې پرې ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړي دي. موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټول ګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړې د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره طالبان نور هم لیرې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه شولې ده. په دغه ارزونه کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي. په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو ته نسي تلای او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی. او په ورستی مورد کې طالبانو د شوزو سنگر ځایونه هم وتړل.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په 2023 کال کې تر 10,000 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. د سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې لیکلي چې دغه کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د ډسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو لوري زورول کیږي او نیول کیږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر UNHCR وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 10,400 افغان کډوال نیول شوي دي. دغو سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د ډسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. د یادو سازمانونو په وینا دا شمېره تر بل هر کال زیاته ده. د IOM او UNHCR د راپور له مخې بلوچستان ایالت کې د نیول شویو کسانو شمیر تر بل هر ولایت زیات دی چې د دغو سازمانونو په وینا ښایي یو شمیر افغانان چې له کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو، توقیف او اخراج په ګډون له ځورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خود دغو سازمانونو ویلي چې تېره اونۍ د نیول شویو کسانو شمېر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لوري زورول کیږي او نیول کیږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل
دو میاشتې وړاندې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولي وو. غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو او موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسان هم هلته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه همالته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د UNHCR کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
داشان په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 6 میاشتې مخکې د پاکستان په یوه زندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزه او پاسپورت ولرې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغې هېواده د بیا اسنادو څه باندې 1.1 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او پاکستاني چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څه باندې 4,370,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینی او بهرامچی له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هېوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له ځورونې د لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستاني پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
د کابل د مګوریانو یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په روان ساړه ژمي کې طالبان د بخاریو کې حدود ته نه پرېږدي. نو دوی په خبره د کورنو مرکز ګرمۍ ډېر وخت کېږي چې کار نه کوي. د طالبانو د حفظ او مراقبت ریاست په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
حفظ مراقبت چې کله دغه ګزوه کسان خبر شو، مسؤلین راغلل، وکیل د پرلاک او ځینې کسان ډیر بد حال ونښلودو، اخطارونه یې ورکړ چې دوباره دا کار ونه کړي.
د کابل د لومړی مګوریانو اوسیدونکي وګی امیل ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعته کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. ګاز قیمته شوی. مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خرابې دي. د لرګیو یا سکرو بخاري ایښودلو ته د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پرېږدي. اوس دوی حیران دي چې سږنی ژمی څنګه تیر کړي. نوموړي زیاتوي:
په دې گاوان کې چې دوی بخاری خې وو د خپل مریض مور لپاره او د ماشومان لپاره حفظ مراقبت چې کله دغه ګزمه کسانې خبر شو دوی دې ولیده مسؤلین راغلل وکیل د بلاک او ځینې کسان ډېر بد حال ونښلودو اخطارونه یې ورکړ چې دوباره دا کار ونه کړي خلک څه وکړي خلک هېڅ چاره نه لري سږکال ژمې دپاره نه ګاز ارزان ده چې هغه نه استفاده وکړي ژمی سخت روان دی
د څلورمه مکرویانو اوسیدونکی جمال هم ورته شکایت لري دی ادعا کوي چې طالبان مالیه د صفایي پیسې د هر څه په زور ټولوي خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي
حکومت چې دا اوس فعلا ټولولو کې دا دیک نه ده چې مثلا خدمات ارزښت نه صفایي په منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي مقابل کې هغه خدمات نه ارزښت کوي چې مثلا دوی باید مرکز ګرمیان فعال کړي حتی موږ دې ته نه بریدي چې خپل شخصي بخاري ولګو ګرانه کې ډېر ژوند سخت ده چې باغ درته نه بخاري درته پرې نه دي مرکز ګرمیان فعال نه وي دوی صرف ډېر تاکید په دې باندې کوي چې څنګه ټکسونه بوچت کړي جمهوریت د وخت ټکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکي مرینا بیا وایي چې دوی هم سږکال د طالبانو له ویرې بخارۍ نه دی ښې هغې ازادي راډیو ته وویل چې په پلاستیکي بوشکو کې جوش شوې اوبه اچوي بیا یې په کمپال کې ځان سره ږدي
اوبه جوش کوو بیا په بوشکه کې اچوو او د پښو لاندې ږدو کمپل برستنه دا رقم شیان په باندې اچوو چې پښې هم تودې او پزه مې یخ وهلي نو لاسونه به هم تاوده کړو پکې ولر باید سوپ نو مخ سړی نه شي پټوی چې دا پزه هم توده سي او اصلا باعث د ناروغۍ سي ګرځي نو له پزې نه کېږي کله چې د انسان پزه یخه سي یخ تنفس واخلي طبعاً سي هغه مریضېږي
د کابل په مکرویانونو کې د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزې تاییدوي د لومړی مکرویانو د یو بلاک وکیل چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي وایي له یوې خوا بېکاري او بې وزلي خلک پتنګ کړي بلې د دې ژمي په سړه هوا کې د طالبانو حکومت بخاري کې ښودلو ته نه پرېږدي
څنګه به سي هغه به څنګه سي دا خو مشکل دی خلکو د بوستیلر تماته دي ګازم تماته ده خلکو اقتصاد خو ډېر خراب ده خو څوک چاره څه ده نو دلته هغه مشکل څه ده نو واش نه یي کوټې میاخې دي مشکله ده کار هم نه یي کازېږ هم دلته
موږ د شکایتونه د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست د مرکز ګرمیو له عامر انجینر محمد انور سره شریک کړل خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي په کابل کې د مکرویانونو د اوسیدونکو د شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څه موده وړاندې په خپله ایکس شبکه ولیکل د ژمي پراته اکثره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو خاوندان مسؤلیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا گازی کړي د غیداری لیکلی وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ میشتو سیمو دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړي دي مخکې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف ویلي د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 40 ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خورا او مخ په ډېرې دوده چې د دغې ادارې له قوله ښایي لامل یې ژمی وي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي په دې عملیاتو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي خو اسرائیل وایي په غزه کې د خپلو عملیاتو پر مهال ګڼ ترهګر وشلې دي تفصیل په دې راپور کې واورئ
د اسرائیلو دفاعي ځواکونه وایي قطعات یې د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې خپل پوځي عملیات پراخوي د غیز واکونو پرون جمعه په یک شبکې په خوانی ټوټر کې د خبرو کړې خو نور تفصيلات نه دی ورکړي د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو په وینا د دوی پوځیانو په هوایي حملو د نخوشتونکو او ټانکونو په دزو کې ګڼ ترورستان ختم کړي دي د جرمني خبري اژانس په لیکنه ګمان کیږي چې د حماس افراطي ډلې رهبران به په خان یونس کې پټوي چې د اسرائیلو دفاعي ځواکونو په کې خپل پوځي عملیات متمرکز کړي دي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د حماس افراطی ډله یو تروریستي سازمان ګڼي اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی یې د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د اسرائیلو په تازه حملو کې یوازې پرون 1280 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغې وزارت پرون جمعه ویلي چې 312 نور فلسطینیان په دغو حملو کې ټپیان شوي دي. د غزې روغتیا وزارت وایي په ټوله کې په غزې ترانګه کې د وژل شوو کسانو شمېر 1500 تنو ته زیات شوی، هغه ارقام چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. خو ملګرو ملتونو او نړیوالو څارونکو بنسټونو ویلي چې د غزې د روغتیا وزارت مخکینی شمېرې کراوي. دغه جګړه چې څه کم 12 اونۍ کېږي د فلسطینیانو د کلابند شوي قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
پیلا ویلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي. البته چاپي مطبوعاتو ورسولندي سي
جاپانی خبرونه نایکیا ایشیا لیکي د 2020 کال د اگست 15 را وروسته چین لومړی هیواد دی چې د طالبانو سفیر په پکن کې منلی او ممکن د دې علت دا وي چې د یو کمربند ولار پروژې د ګټو د خوندیتوب لپاره غواړي چې په کابل کې د واکمنو طالبانو ملاتړ خپل کړي. پکن په کابل کې د جمهوری نظام په وخت هم هڅه کوله چې د پاکستان له لارې د یو کمربند ولارې له پروژې سره افغانستان وصل کړي. د نایکیا ایشیا اونیزه چې د آسیا او نړۍ پر اقتصادي مسایلو تمرکز کوي وړاندې څرګندوي چې د پاکستان د لارې د یو کمربند یولار پروژه له خنډ سره مخامخ شوې ده. خبرونه یې علت د پاکستان امنیتي مشکلات یادوي او دا خبر هم ورکوي چې ایتالیا اعلان وکړ چې د پاکستان د امنیتي ستونزو له امله له دې پروژې پښه کیږي. د ایتالیا صدر اعظم جورجا میلونی روانه میاشت خبره وکړه چې دې پروژې هغسې نتیجه ورنکړه لکه څرنګه چې یې تمه کېده. خبرونه وړاندې لیکي چې د پاکستان په قراقرم لوی لارې وروستي خونړي برید په سیمه کې امنیت ته اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. په ګلګت بلتستان کې پر لوی لار د دسمبر په 3مه له خونړي برید وروسته چې د پوځیانو په ګډون 9 تنه پکې وشل شول، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د مسافرو بسونه به تر دې وروسته امنیتي ځواکونه بدرګه کوي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د جنوبی آسیا په اړه د یو اوږد مطلب په یو برخه کې لیکي چې د 2023 کال په ترڅ کې د پاکستان امنیتي وضعیت ورس په ورس پس خراب شو. د خبرونې په باور لکه چې طالبانو کابل نیولی دی او له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د اسلام آباد د سولې خبرې ناکامه شوې دي، له افغانستان سره د پولې په اوږدو د پاکستان دننه امنیتي وضعیت کړکېچن شوی دی. د پنشن بي پورس پر اول پنده کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشي د قولي اردو د قمندانانو په غونډه کې د اندیشنه څرګنده شوه چې په گاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو پټنځایونه او له هغوی سره نوي پرمختللي وسلې د پاکستان سلامتیا له خطر سره مخامخ کړي ده. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي ده. ډیپلوماټ خبرونه لیکي چې د امنیتي اندیښنو له امله پاکستان پریکړه وکړه چې 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانان له خپلې خاورې وباسي، چې دې پریکړې د کابل او اسلام آباد اړیکې کړکېچن کړي او د یو پراخ بشري بحران سبب شوې ده.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ په پاڼه نه وځي دا چې زموږ خبرونه ژوندۍ خبريږي. هلته د ویډیوي برخه هم فعال ده. زموږ ځنې خبرونه چې په ویډیوي شکل باندې خبريږي هلته ځای پر ځای دي. او د خبرونه وروسته راپور دا چې په 2022 کال کې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتۍ د تلار هوا راکړه چې د پرتي ترشا ټول کال پاوز او واک اداره کړی. تر دې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو پریکړه د پوز له لوري تایید شوه او ترې ملاتړ یې وکړ. که څه هم په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې خو د سیاسي ډلو له لوري غونډې نه جوړېږي او یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. دا چې کوم نور موضوعات د دې بې باوري لامل شوي دي او تر خوای پوز څه ډول په واک باندې منګولي خښې کړي او نه پرېږدي چې نور نظام یا سیاسي نظام ته زمینه برابره شي، تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د کال 2023 سیاسي اړېګړې د پنجاب شروع شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودري پرویز الهي د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست، خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر خاتمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند یې پرېښی. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی ګان دي. وروستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات وشي، خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ډی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل، چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو، ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزار وکړ چې وروستو په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظ علي مشال رډیو ته وایي، په سیاسي تاریخ کې که 2023 کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړېګړې کال وي.
یو سیاسي جماعت هم خپل هغه سیاسي ګټه یا خپل سیاسي منشور ولس ته ونه رسو. دې وخت کې ټول سیاسي جماعتونه که هغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو، بل اړخته که پاکستان تحریک انصاف دی هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیا وو. دوه سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارٹی د جهانگیر ترین والا جوړه شوه، خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویل هم نشو خلکو به ویلي چې دا د 2023 او د 2023 پروجیکټ د عمران خان هغه جیل ته واچولی شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشي او ګڼ شمېر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي. هم د دغه ګوندونو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلمنټیرین په نوم او پنجاب کې جهانگیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 15 اگست په توشاخانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. په 9 اگست تیر منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ډی ایم حکومت د خپل آئینی مودینه څلور ورځې وړاندې ختم کړ او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو. د عمران خان د گرفتارۍ او د نگران حکومت د جوړېدو وروستو د اکتوبر په 21 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا څلور کاله پس د لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف د عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی و، خو د راتګ نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړېګړې د وجې مقتدره قوتونو په سیاست کې خښې منګولې نورې هم مضبوطې کړې، لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بی باورۍ د تحریک وروسته چې د پی ډی ایم حکومت جوړ شو هغوی سره اختیارات نو، او د وخت تیریدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلین اقتدار کمیږي، او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي، څنګه چې کاندیدان منې کیږي د کاغذونو جمع کولو نه، یا بیا په بلوچستان کې څه روان دي، یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کیږي، ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سږ کال سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي، او که په اپوزیشن کې وي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي، نو ښکاري چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړی په 8 فروری 2023 کې به عامې ټاکنې کیږي، خو د 2023 کال د سیاسي اړېګړې د وجې د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړېدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا کوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422 11 14 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 دوویشت، یولس،